پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له نیټې خبرو. د انتخابات ځنډیدلی په افغانستان کې مو د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهال ویش اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم تخلیه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر اته ویشتمه کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به اته ویشتم د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګانو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان شپاړسمه ټاکل شوې وه. دا په اصل کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې دوه تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 21 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې له لغمان څخه پیل سوي او نور ولایتونو ته به هم غځول کیږي.
هغه سربازان هغه درت ملان سي مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس تر فیصله ده دوی د منطقې سیاحت ژوند کې جذبيږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغو سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته نیول کیږي. دغه ځواک به شاوخوا 15,000 غړي ولري. دغه وزارت د تیر ملي کال په وروستیو کې ویلي وه چې د دغو ځواکونو د تشکیل طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمستور سره تر کتنې وروسته یوه کانفرنس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شرحله په خپل کنټرول کې راوست دا دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال تر 1,600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. روسیا وی په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وټړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان خرج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ایستلې دي. د دغو ځوابي اقدامات اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه وکړ. د یوې د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی و او زما موین سرګریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتان اخراج او زموږ هغه پریکړه شامل ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. د بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو ناتو د اروپایي ټولنې لګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسي ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسي تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بې سدونکې مادې مسموم کړي دي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنس وایي سمدلاسه بل کس د ځنګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه چېړي چې جمهوریت غوښتونکو په کې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف سیشنز پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي، د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی، لارښوونه کړې چې دا وارزوي چې آیا د ځنګړي مفتش ګمارنه ضروري ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي د ځنګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د ایف بی آی لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څېړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریم د انتخابات ټول ملت اعلان کړي او دا به اتمیشتم د نظام وڅېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو پر دې اعتراض کړی دی. په خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیستی.
پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمېر مدني ټولنو یې هم هرکلی کړی.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو او میندو پیل کړی د جګړې د ختم لپاره، په دې برخه کې موږ د هلمند اتیسته یو.
تر سولې پوری د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدلی یو چې د ولسمشر د سولې پر وړاندې یې انتقاد کړی.
دغه طرح شاید د طالبانو لپاره خطر هي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی، ولې دا نشي کېدای چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال ویش په اساس به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ به سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. تفصیل له کابل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسیږي. انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. دغه کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14مه اعلان کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلېږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان عباس له ازادي رډيو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د انتخاباتو په نیټې کې بیا ځلي ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کېږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي له بده مرغه سپینو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې حالت کې تاسو خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. هلمند ته ورځو، د هلمند مرکز لشکرګاته هغه ځای ته چې هلته یو شمېر ولسی خلکو پرلت وهلی دی او د سولې هڅې کوي او د سولې غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، دغه د پرلت کار څرنګه روان دی؟ لا هم پرون خو دوی څه اعتراضونه درلودل او د نه خوړو اعتراض یې کړی و.
بله شبر صاحب سلامونه نو منئ، دا اوس د تاسو سره خبرې کوم. په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تېره ورځ برخه اخیستو په پیسو ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا 4 بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد پیل کړ، تر اوسه پر چا خوراک نه کړی او لا هم منتظر دي دغه چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تیر شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام رسیال د رنګ امنیت کمانډان د 515 بوس زون استاد ورغلي ول د غوښنه غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنا د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسیډ پروګرام په لړ کې د سولې د خپل مشر په پلان وړاندې کړ، دا چې موږ هم لاړ کوو اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې تر ځکه ورغلي ول دې خبرې سره کړې ول تر اوسه پرې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پرې دی وای چې موږ ته د قناعت وړ نظر او دا نه دی وړاندې شوی.
دای سپ تیر ورځ خو یو شمېر میرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمه ته ورشو، بیا طالبانو دوی ته ویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي، د هغوی خبره څنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
پدغه کټانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی یو شمېر څه جوړ شامل دي، په دې کې یو دا چې مور د چې د وی د کورنۍ 15 غړي د خاوند په شمول 4 اولادونه، 3 اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسم هغه هم ناس په اقتصاد کړی دي. کټون به خلکو غوښته د پنځه مې ګورز باندې د مشکله او لوري په لور باندې چې د من په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر راځي چې کاري ځای د استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي، ولې خو د طالبانو د کله چې په امنیت له خواته د دوی په خطاب سره ورته اعلان یې راغلی و چې تاسو هم ساکلا په لور باندې د تاک په ځای لمړی سوراب نظامي اډه ته لاړ چې په امریکایي ځواکونو کې او بیا کندهار ته لاړ شي د غوښتر خبرې وکړي موږ سولې کوو د سولې تږي او د سولې لپاره راځو کوو اما د کله چې په خبرې د سولې باندې نه نه خبره نو په دې خاطر دوی یو دا چې نو لاړل دوه هم دا چې د نه خورلو اقتصادي موکړ تر څو د دوه طرفونه چې په دې شپانه کاله په هلمند کې د دې جنگونو لامل په زرګون انسانان ملکی کسان د ګناه انسانان وجل شوي دي. یو جواب ترلاسه کړي دا جواب چې هغه مثبت جواب دی او اصولي تل قایل جواب
دی. صاحب د کابل د پرلت شمیر په زیاتېدو دی او د پرلت مشانو ازادي راډیو ته ویل دي چې پروانه خبرونه کې به راپور هم خپور کو چې نوي کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي. د لشکرګاه پرلت څنګه هلته هم شمیر په زیاتېدو دی؟
تیر ورځ په بیساری ډول بلې شبر صاحب خپل انتوم د کوشش بوله لپاره په بیساری ډول تیر ورځ ډېر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ د دغه پرلت د پریکړې پر وخت باندې چې دوی د اتصاب پریکړه ټول د ګش ورسوالۍ کې عمر شو شو ګڼ شمېر ځوانان راتل شي وو. د غرنګ د کندهار په میوند ورسوالۍ کې یو عمر شو شو او ګڼ شمېر ځوانان راتل شو دي ملاتړ وکړي او لکه څنګه چې تاسو ویل ما مخکې درا پورن تمہاری پیکی مورد چې د کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلط کسان دی ویم دی لمن د پرلط لاټار کوي او غوښتنې کوي چې دا باید ټول افغانستان په ساته پراخ شي. نو شمیر نه وایي دا چې څنګه پراخ شي په چینو ورسوالۍ کې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپل وخت سره چې نن دې تایید کړي چې په سنګین ورسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي سلنه سیمې د وسوالۍ طالبان په لاس کې دي او وی هم د دې په لاس ملاتړ کوي او ځان شمیر خلک راټول شي او ویل چې دا پروګرام به پراخ شي او نور د هلمند خلک د جنگ ستړي دي او شاوم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنگ ځای نه دی دلته راځول شي.
مننه دای صاحب تاسو د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مسلې ته اشاره وکړه او په کابل کې مو پرلت هم په دې اړه پروانه خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو خو اوس په لند یو نړیواله مسله راوخلو د افغانستان په ارتباط د ازادي راډیو لروانه خبرونه تر وی بجې پورې ګڼ نور مطالب هم تاسو ته خبرو. روسیا وای د سوریې د پایتخت په څنډو کې له غوټي سیمې څخه زیات شمیر وسلوال وتلی دي او په سیمه کې د سوریې پوځ پر ځای شوی دی. په غوټه کې له تیرې فبروري میاشت خونړیو جګړو شاوخوا 1400 کسان وژلي دي چې زیات شمیر یې ملکیان وو. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو په غوټه کې د روسیې او سوریې پر پوځي عملیاتو سخت انتقادونه کړي دي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. مراد صاحب د سوریې په غوټه سیمه کې چې دمشق ته نږدې پراته ده څډولای او روسی چارواکو د غلطه د روسي تحولاتو په اړه سویل ځکه چې دوی خو په عملیاتو کې هم پراخه برخه لرله.
بله مننه شیبر صاحب. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون مسکو کې د غوټې د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې نوې پسلو کې د غلطه مشت او سوال چې د مختلفو سخدريزو ډلو دی او لڅونې رئیس د غلطه په هنړیو جګړو کې ښکېلول دوی وتل دي او فقط لس پسلو کې پاتې چې هغه کې هم یو وسلواله ډله د پرامه د جیش الاسلام او هغه سره هم د دوی تماس ته خبرې روانې دي تر دا ډله هم ووزی. لکه څنګه چې تاسو د دې ډلې او د دې وسلوالو وتل د هغې معاملې برخه ده چې د روسیې په مزګرتوب شوې ده. ادلب ولایت ته دغه وسلوال انتقالیږي او غوطه سیمه د سوریې ځواکونو ته سپارل کیږي او د سوریې دولتي رسنیو هم ویلي دي چې اوس تقریبا په 90% غوطه باندې د سوریې پوځ واکمن دی او وسلوال او د هغوی کورنۍ چې زرهاو ته د هغوی شپېر رسیدي هغوی په بسونو کې دغه معاملې پر اساس باندې له غوطې څخه ادلب ته انتقال شوي دي.
که څه تاسو د موافقه ته اشاره وکړه خو څرنګه رسنۍ نړیوال رسنۍ څه وایي چې دا موافقه سم عملي کیږي او کنه او لویدیځو ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روسیې پر عملیاتو سخت انتقادونه کوي.
ډېر ښه نقطې ته مو اشاره وکړه شیبر صاحب. د غوټه کې چې کومه معامله شوی چې د کوم معاملې پر اساس باندې چې دا وسلوال له دې زنوزي او د سوریې پوسټ سیمه سپارل کیږي د دې معاملې په اړه فقط تر اوسه پورې یا د وسلوالو لخوا یا د سوریې او اکثره وخت او زیاتره معلومات د روسیې دفاعي او نور چارواکي ورکړي ځکه چې په دغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د فبروري په میاشت کې امنیت شورا یو اوربن اعلان کړ خو بیا د روسیې لخوا ونه منل شو ویل چې دغلته هم وسلوالې ډلې موجود دي. نو په دې اړه تر اوسه پورې ملګرو ملتونو او د غراز اروپایي هیوادونو سندې دی ویلي خو د سوریې لپاره چې د ملګرو ملتونو کوم استازی دی سټیفن د مستورا هغه بیا په مسکو کې پرون له لاوروف سره په کتنې کول چې تر اوسه پورې په سیمه کې تازه جګړې نه دي شوې او وسلوال پوتو دي.
مننه مراد رضوان مراد. مننه. وړاندې د کابل پرلت ته مخه کوو او لدی به مو هم خبر کړو چې په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو هم د هلمند د سولې د ژغ پلوي کړی ده او ویلي دي چې په ټول افغانانو ژغ کوو سي د سولې په ارتباط هم دغه صحت سو ته دوام ورکړي او پراخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په وینا واوریدل چې ځین راپورونه وایي چې د هلمند په لری پروتو سیمو کې د لشکرګاه د پرلت هرکلی شوی دی او خلکو یې ملاتړ کړی دی او غواړي چې په هلمند کې او په ټول افغانستان کې په دې ډول باندې سوله ولس تامین کړي او هم له حکومتي اړخه وغواړي چې اور بند وکړي او هم له طالبانو او نورو وسلوالو. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د مجتمع رئیس وی هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي. عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې پر لټ ستای او وایي چې دوی هم په همدې اړه د هیواد د بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې ده او ډیر ژر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخېږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لښکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دې پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمي حملې له امله یو تن ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضیه خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسي حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یوې ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند هڅې ستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
د کابل یو شمېر مدني ټولنو په افغانستان کې د سولې د پرلتونو ستاینه وکړه او دوی د هلمند د پرلت هرکلی وکړ. بل لور ته د کابل د پرلت ستاینه هم شوې ده. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. په دې اړه تفصیل له حدیث پردیس څخه.
په کابل کې د پرلتکونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وی تر کومه چې افغانان دی وبل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نشي روان حالت بد دوام وکړي. اسرار کریم زی او باسین بریال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ پرلات لوی هدف چې د افغان وژنې او افغان جنوساید باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پایل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د اعضابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا زموږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چشمیر لسکونو تنو ترسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوی ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قوماندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسکونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وی افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چې بس شکل اعتصاب
دی، وی هر ډول اعتراض چې هغه په سوله ییز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري، دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم. زه د ایمان له لاسه خبره کوم. من لالی دی کمی دانش په ایمان کې راول شي خلکو کړی دا ډیر شي کان او پر ځای اقدام شي کړی. خدای پاک دې خلکو ته واسطو کې کوه چې غواړو د ټول افغانان څخه شروع را پاک را پاتې دا شي اقدامونه وکړي. دې څه کاری کوي او طالب څوک حکومت څوک دا دوار جوړ دا ولست خلکو څه دي که دا وګړي دا ولست خلکو وایي زه فکر کوم چې یو ونی وخلاونه نشي. دا ډیر شي اقدام خدای پاک واسطو کې د ایمانوالو او ټول افغانان ته ورکړي ولا شي او دا شي اقدامونه وکړي. واش لا طالبان په هیڅ ځای مرکز خلک وری وژنې دا څومره پتا وکړي دا خلک یمړ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملکی دي. یعنې دا چې کورنۍ ستاسو ماته معنی ده دا اوس پر ماشومان خلک ورته دوی د راتګ په هیله چې شراب شي اما هغه دې څه ماته رسیدل نه شي لیدلی ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسایي او دغه جرګې دغه ملاتړ وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. نقیب اللہ نگرار ہے خیری ولسوالی نا تاسی تا مخاطب ما ازما دا آزادی ریڈیو کارکون کو اور ایدن کو تا ڈیر دیر سلامونا سلام نواد دا پیغام دے جنن دا خیری دا ولسوالی دا اولسن و شوراگان و مشران و لکا دا آجی سے شوراگا پا مشرق کی او دا شکی وشیدون کے خاغل ملک وزرین او دا گوڑیالی دا کلی وشیدون کے ملکان و مشر خاغل مالی مدوار او دا غس نور قومی مشران و دا حکومت ملاتر اعلان وکر دا سولی او دا قانون دا حاکمیت چی طول ولوز دا خاغلی اشرف غنی سرا دا قانون پا حاکمیت کی او دا سولی ملاتر کوي او دا اولوز ملاتر دا اولوز مصر سرا مکمل دے. والسلام.
محمد داوود اخونزاده د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه د سراړی کني ولیدم. غواړم چې په لشکرګاه شهر کې د تحسن خیمه په اړه خپل نظر وایم. په لومړي سر کې د دې نیک حرکت هرکلی وایم. دا څلوېش کاله کې چې په افغانستان کې د خپلمنځي جګړه روانه ده او نړیواله باندې خاندي، خصوصا د طالب ورونو او حکومت ترمنځ دا اوسنۍ جګړه. د دې جګړې د حل لارې لپاره علما کرام او مبصرینو دوې لارې ښوولې دي چې یوه عفو او تیروتنه ده، تیرېدنه ده او انساني کرامت دی. چې خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ولقد کرمنا بني آدم، باید یو انسان بل انسان ته درناوی وکړي. نو په لشکرګاه ښار کې د تیرې سوې چاودنې شهیدانو ته کورنۍ ته جمیل صبر غواړم او ټپیانو ته عاجل شفا. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او اوس هم د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمېسونه. نادر لخوست لیکي د کابل او لشکرګاه د پرلت استاینه کوم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ډیرو طالبانو د پرلت ملاتړ کړی. حمدالله شمن بیا یو وړاندیز لري په هلمند کې باید په ټول ښار وتړل شي، خلک د ولس د سولې له پاسون سره یو ځای شي. اقرا عثماني له زابل لیکي له ولسمشر غواړم چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بهرنیانو ته ځواب ورکړي. عبدالحمید بیا له کندهار لیکي که طالبان سوله وکړي بهرنیانو ته د پاتېدو بهانه نه پاتې شي. ناهید له غزنی لغزنی لیکي ناهید زاهد د غزنی په مقر کې د ماښام له شپږو د سهار تر پنځو بجو پورې مخابراتي شبکې تړلې وي او دا ستونزه باید ژر تر ژر حل شي. او جان باز په هم ویلي دي چې باید سوله وشي او د سولې پر راتګ یې ټینګار کړی. اوس هم د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر اته ویشتمه وسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې سوي دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. روسیا وایي په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتان ایستلي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څېړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولې دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې له غړي همایون سره شغیدل یو چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې پر وړاندیزونو یې انتقاد کړی دی چې طالبانو ته یې کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د فبروري په 28مه د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی دی چې تر دې دمه طالبانو دغو وړاندیزونو ته د دې وړاندیزونو په ارتباط په رسمي ډول څه نه دي ویلي. خو اوس به کندوز ته مخه کړو، هغه ولایت ته چې هلته راپورونه وایي چې ګڼ ښوونځي په هغو سیمو کې تړل پاتې دي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي چې له کبله یې په روان کال کې په دغه ولایت کې زیات شمېر ماشومان له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد بیش از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دې ولایت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغه ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بیلابیلو پلمو یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو خونځوي دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي خونځوي ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بند شوی، نو په همدې دلیل هغه شمیر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي، نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان حضور داره بیشترش بسته است و دو تا چی نیست.
په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي، او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلی کړي، ځکه په هغوی کې داسې کسان شته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي، ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په روانه خبرونه کې مو له هلمند دا خبر درلود چې د پرلت غړیو لا هم د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی او پر طالبانو او حکومت غږ کوي چې اور بند وکړي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او په کې مو د لشکرګاه د پرلت غړي هم میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د سولې په ارتباط وړاندې د حقیقت سړی په پروګرام کې د ولسي جرګې له غړي همایون سره غږېدلی و. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو کونړ ته مخه کوو، هلته د سولې مشاعره شوې ده. تفصیل له روح الله انوري څخه.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو دپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه، اپرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلی دی. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړی، مرګونه، بدبختۍ، چې څومره تاسې فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي، هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې ناامني ده. امن زمونږ لپاره هسې دی لکه د ژوند دپاره سا. تر هر څه مهم زمونږ دپاره امن دی، زمونږ دپاره سوله ده. دا وستایي تر هغه یې وستایي چې د خپل د دغه ټول ولس، افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو تر دې محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شیر کې په ګوته کړی و.
نور څوک دهشت ګرشتا پارو او اجمو کې داس بدرنګ نو می پاتل پختون قام خده ستوري را پوسکړه لو سپوږمۍ ته دامي خده ماتا واس کټوا غوندي تصدیق د جنات هم راکړي خپل ژوند خوند اخلي په مخ کې جامي خده ستوري را پوسکړه لو سپوږمۍ ته دامي خده.
انسوار جوهر وایي د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړې.
دلته اوسېږي، دلته شته دی وازې خلک داسې چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بی د افغان او د اسلام له کلمې را سره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره، مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیی سمون وایي جګړې حجرې، جومات، ښوونځي او بازار ویجاړوي. د ملا، معلم، متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواښي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما تا وای تا وجلې تا تا وای تا وجلې کوم یو ظالم رانه د بر کلی مولا وجلې خی لقست وجنی رست را ته داسې وای دا خو موږ نه وجلو دا مو په خطا وجلې د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو یو یې سحر وجلې بل یې بیګا وجلې ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسېده په سترګو ړوند یو عجزنه بنا وجلې
خلک وایي د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي که چیرته د ټولنې یا د درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي نو ډیر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت یې خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې عناصری د عبدالوارث سیرت په غاره وه.
جنون میں پسکر وٹو قدم لگ دیا ہوزی راتو دچ پدے قبر گلو نگ دیا ہوزی یادو نئی زماد زڑ تر کور پوری راشی دخیال پدے والو نو ملا سو لگ دیا ہوزی
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسی افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سده د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسې هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسې په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای. پسه دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د مقننې نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنا ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو دپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولې مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي. غني شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځ ته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دغه پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته موږ احترام لرو، ولې دا نشي کېدی چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پختنی کوي چیرنی کوي اصلا کې معلومی چې ول طالب سلا اخیستی ده اصلا د دې دلایل چی شي دي بیا د دې دلایلو په اساس باندې یو پیشنهادی طرح جوړیږي ولس کولای شي چې ډیر ښه پوه شي چې ستونزه څه ده نو د افغانستان د ولس لپاره دا د منلو وړ نه ده او موږ دا مطلق ردوو دغه طرحه تر څو پورې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات ونه شي اخیستلی دا د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده
همایون صاحب خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي له خلکو سره ناست شوي د قومي مشرانو د علماو سره فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنې دوی نه لري یو بل د سولې شورا لطف ته وکړي موږ ته د هغه موارد هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړې دي هغه موارد د موږ ته راولېږي اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده نه د سولې عالي شورا ما مخکې مو وویل چې د سولې عالي شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پورې جیک سوي دي د پنځوس زرو نه تر یو لکو افغانیو پورې د دوی معاشونه دي او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي په د صلح په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوي ده د پیسو په مقابل کې او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات دپاره کمپاین کوي نو بنا ان دا د صلح عالی شورا نه بلکې دا د ښاغلي غنی انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده موږ به ولسونه راوغواړو پرون د نورستان نه سل کسان راغلي وو د موږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران وو هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي صلح ده د ولس د استازو سره وکړي د موږ سره د ټول موارد خپل شریکي هیڅ نو تشویش وېره نه لري کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلي دوه دوی کوي چې زموږ سره ډیر عادي اړیکې ونیسي او د موږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح د پاره هغه زموږ سره شریکي ګورې د طالبانو په تیرو اولسو کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته چې آیا طالبان د دغې خلکو پښتون کې چې د خارجانو پښتون کې دغه طرحه مني که نه شاید د دغه ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړم دا او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحه شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه موږ ته رالیږلې شوې نه ده چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي هغه څه چې موږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول په هغې کې ډېر مسایل دي چې زموږ دپاره د قبول وړ نه دي او دغه دیدګاه چې دا دا تنه د ما شخصي دیدګاه نه بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده د شورا دیدګاه زنن تاسو ته نسم وایلی موږ په شنبه ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده او موږ د دې دپاره د ټولو کمیسیونونو د یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا موږ معلومه کړې دي ډېر زر به موږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي چې دی ولوسی جرګی د پاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شایان دي چې باید اضافه سي ډیر زر به تاسو په جریان کې شي.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه سوال
ګورئ؟ رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریک شوي. که دوی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوي دي دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوې ده، دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر پکې اخیستل شوی. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي، مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولېږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو ترهوی او هغه په ولس باندې تحمیل کی. دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان پر رسنیو کې خبره شول د دغه وړاندې شوی طرحې په اړه باندې، هغه واضح دي، کلیر دي، ولس هم تقریبا هر کله او کله بیلابیلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې، دوی د طالبانو نمدا غوښتنه کوي چې د دې طرح ته مثبت جواب وایي. په سیمه ایزه کچه باندې په دې اړه یو اجماع رامنځته شوی ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کیدونکي لکه څنګه؟
ګوره، اصل باس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واضح کو نوم کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي، د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره، هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نوره تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چاره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنی نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بله خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنها هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي، ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته، دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي؟ ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ور وسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغ یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هماغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپاره هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی. داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې شو. بنا دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه، تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بس کړي؟
همدغه څه چې تاسو وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
خو ما مخکې هم تاسو ته وویل دوی ډېر شان ردوي، ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی، بیا بیرته هماغه مسله راسي، بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه. ردول د ترپې دپاره بهترینه ګزینه ده، یو نه ووایه خلاص. ولې مونږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو دغه معلومات مون سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیران او موینان او دغه اشخاص شریکي نو بنا ان دغه موضوع په هر صورت کې والله او کداغه بستا ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوی بیا به هم د پارلمان سره دا شریکه کیږي د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نورم غنی کو امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوری وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی. ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره مونږ پارلماني ګروپونه لرو، د دې دپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر وړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرح لوستل کیږي، په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرح پیشنهادیږي. کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب په دې ولسی جرګې د خوا بیا حکومت ته لیږل کیږي د خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه اراده کوم او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرح باید رد شي.
خو همدا سوالی به د تیرو و کلونو کې ونه شول، ولې ملي شورا لږ تر لږه دغه سیاسي طرحه په دې تیرو و کلونو کې وړاندې نه کړه؟
مونږ ګورئ، یو مقننه قوا نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی. طرحه مونږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي. ولې که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کورودان.
کورودان، تشکر ستاسو.
مویل غنیار سبھی اندازہ ہندی مویل غنیار سبھی اندازہ ہندی ادب دے درج کم زبان درازا ہندی ادب دے درج کم زبان درازا ہندی
Oh, give me some more of your love.